السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې، یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه هم درې پدې کې به واورئ چې د افغانستان شپږ گاونډیان نن د ازبکستان په سمرقند ښار کې سره جرګه کیږي او د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کوي. د غونډې ته د طالبانو د حکومت کوم استازی نه دی بلل شوی. دا چې ولې په دې اړه درته د چارو لوی وکتونکو سره مرکه هم لرو، خو په سر کې د دې ساعت خبرونه اورو. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د افغان ښځو پر کار د بندیز له کبله ژوره اندېښنه څرګنده کړې. په کابل کې د جاپان سفارت بیگانه وخت پر خپل ټویټر لیکلی چې ښاغلی اوکادا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې خپل دا پریکړه بدله کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی د دې کتنې په اړه پرون پر ټویټر ولیکل چې د جاپان سفیر ویلي هیواد یې د نظر له توپیر سره سره له افغان چارواکو سره تعامل ته لیوال دی، خو د جاپان د سفیر په ټویټ کې دا خبره نه ده یاده شوې او ویل شوي دي چې ښاغلی اوکادا د افغان نجونو د تعلیم د بیا پیل پر غوښتنه ټینګار کړی. طالبانو یوه اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز اعلان کړ او تازه یې دا کار د کورنیو ارزښتونو مسأله یاده کړې. ملګری ملتونه بیا وایي چې د طالبانو د شرایط ورته د منلو وړ نه دي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې تیره شپه یو ځل بیا د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو مرکز له منځه وړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې دا عملیات تیره شپه د طالبانو ځانګړو ځواکونو د کابل د اتمې ناحیې په سید نور محمد شاه مینه کې د ده په وینا د شریرو کړیو پر پټنځای ترسره کړل. ښاغلی مجاهد لیکلي چې په دې عملیاتو کې دوه تنه وژل شوي او پټنځای یې له منځه وړل شوی. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې د داعش ډلې پر مرکزونو حملو ته زور ورکړی. د طالبانو استخباراتو په روانه اونۍ کې په نیمروز او له هغې مخکې په بلخ ولایت کې د داعش ډلې پر ضد د عملیاتو او د یو شمېر وسلوالو د وژلو خبر ورکړی. په پلازمینه کابل کې هم د داعش ډلې پر ضد چې طالب چارواکي یې خوارج بولي له دې مخکې څو ځله ورته عملیات ترسره شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP یو ځل بیا خبرداری ورکړ چې که هغه 800 میلیون ډالر چې د ملګرو ملتونو د ادارې له نړیوالو غوښتي ترلاسه نه کړي، نو د افغانستان بیوزلي خلک به له سختو ستونزو سره مخامخ شي. په کابل کې د دغه پروګرام ویان وحیدالله امانی بیگانه وخته ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره موږ 800 میلیونه ډالرو ته اړتیا لرو. که دغه 800 میلیونه ډالر زموږ په واک کې رانکړل شي، نو د سختو ستونزو سره به لاس او ګریوان وو او د افغانستان خلک کېدای شي نور هم د بشري وضعیت له درد هم خراب شي.
له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون ادارې یا اوچا له افغانانو سره د مرستې لپاره د کافی بودیجې د نشټوالي خبره کړې وه. اوچا ویلي له هغو پیسو چې ملګري ملتونه پر روان میلادي کال کې د بشري مرستو لپاره غوښتي یوازې کم 15% یې ترلاسه کړي دي. د ادارې په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی و چې که دا مالي مرستې ترلاسه نه کړي، دا خطر شته چې میلیونونه بېوزله افغانانو ته بشري مرستې ونه رسیږي. د پیسو نړیوال صندوق اټکل کړی چې د پاکستان کمزوري اقتصاد به سږ کال یوازې 0.5% وده وکړي. په 2022 کال کې د پاکستان اقتصادي وده 6% وه. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پیسو د نړیوال صندوق د نوي راپور لمخې چې پرونی خبر کړی ویلي چې په 2023 کال کې به د پاکستان تورم 0.5% وي او اټکل کوي چې د بیکاری کچه به هم لوړ شي. پاکستان ته تیر کال د درنو سیلابونو په نتیجه کې شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر زیان واوښته. او د امریکا دفاع وزیر لیوډ آسټن د اوکراین له صدر اعظم دنیز شمی حال سره په کتنه کې د روسیې د یرغل په وړاندې له اوکراین څخه د متحده ایالاتونو پر ملاتړ ټینګار کړی دی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام آدرس دی. لکه څنګه مې چې تاسو ته د خبرونې په سر کې وویل، په دې ساعت کې تاسو تر ډیره د ازادۍ راډیوي مجله اورئ، خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د افغانستان شپږ گاونډیان نن د ازبکستان په سمرقند ښار کې سره جرګه کیږي او د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کوي. غونډې ته د طالبانو د حکومت کوم چارواکی نه دی بلل شوی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د شپږو ګاونډیو هیوادونو چین، پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او روسیې جګپوړي ډیپلوماتان به نن د ازبکستان په تاریخي ښار سمرقند کې د افغانستان په اړه په دوه ورځنۍ غونډه کې خبرې وکړي. په دې غونډه کې به په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینا رباني کهر او د چین د بهرنیو چارو وزیر قین قانګ د خپلو هیوادونو استازیتوب وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په یو خبر پاڼه کې د سمرقند غونډې ته د اشاره په ترڅ کې وویل چې د غونډه به د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ چې د دې هیواد په وضعیت کې په مستقیم ډول شکیل دي د وی اجماع د رامنځته کولو سره مرسته وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو مفصل بیان کې د افغانستان په اړه خپل دریځ روښانه کړی. په بیان کې د افغانستان په چارو کې د نه لاسوهنې د ژمنې ترڅنګ ټینګار شوی چې پیکینګ به افغانستان کې د یو منځلاري او معقول حکومت ملاتړ کوي. په بیان کې راغلی چې چین غواړي افغانستان یو آزاد او ټول شموله سیاسي جوړښت ولري، معتدله او معقوله کورنۍ او بهرنۍ پالیسي خپل کړي او په تیره له ګاونډیانو او نورې نړۍ سره دوستانه اړیکې وپالي. د چین د بهرنیو چارو وزارت هیله څرګنده کړې چې د طالبانو سرپرست حکومت به د ښځو، ماشومانو او قومي ډلو په ګډون د ټولو افغان وګړو اساسي حقونه خوندي او د افغانانو او نړیوالې ټولنې ګټې به په پام کې ونیسي. د طالبانو سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې، خو له تاجکستان پرته د افغانستان ټول ګاونډي هیوادونه له واکمنو طالبانو سره نږدې اړیکې پالي او اکثرو د افغانستان سفارتونه د طالبانو د حکومت استازو ته سپارلې دي. خو له دې سره سره د سمرقند په غونډه کې د دوی استازو ته د ګډون بلنه نه ده ورکول سوې. د طالبانو حکومت له ویان څخه مو د سمرقند په غونډه کې د طالبانو د نه ګډون علت پوښت، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. د افغانستان د وضعیت په اړه د بحث لپاره په ډیری وروستیو نړیوالو غونډو کې د طالبانو استازي نه دي غوښتل سوي. د طالبانو حکومت د تیر غونډو په اړه ویلي چې د دوی له ګډون پرته به هر راز غونډې بې نتیجې وي. د افغانستان د پرځېدلې جمهوري نظام د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر پرون د پخواني حکومت او د سولې او عدالت غورځنګ په نوم د خپل سیاسي جریان په استازیتوب په یو پرانیست لیک کې د سمرقند د غونډې له ګډونوالو غوښتي چې په افغانستان کې د بین الافغاني خبرو له پیل سره مرسته وکړي. د سمرقند غونډه د هغو غونډو د لړۍ څلورمه ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د پاکستان په نوښت پیل شوې او لومړی هغه د 2021 کال په سپتمبر میاشت کې په اسلام آباد کې جوړه شوه. د دې لړۍ دویمه غونډه د 2021 کال په نومبر کې په تهران کې او درېمه یې د 2022 کال په مارچ میاشت کې د چین په تونزي ښار کې جوړه شوه.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادو جګپوړي ډیپلوماټان نن د ازبکستان په سمرقند ښار کې د افغانستان په اړه غونډه کوي. په دې غونډه کې د افغانستان پر روان بحران خبرې په پام کې دي، خو د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. له تاجکستان پرته د دې غونډې ګډونوال هیوادونه له طالبانو سره ښې اړیکې پالي او د افغانستان په سفارتونو کې د طالبانو استازي هم منلي. په دې اړه احمد تکل د سیاسي چارو له شنونکي او ژورنالیست فاروق فردا سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې په دې غونډه کې ولې طالبان نه دي غوښتل شوي.
د افغانستان ګاونډي هیوادونه په خاصه توګه مرکزی آسیا د روسیې سترګو ته ګوري چې روسیا څه ډول عمل کوي او بیا دوی د هغې پر پل باندې قدم کیږي. خو په هر حالت کې په غونډه کې د طالبانو ګډون نه، په اول کې د افغانستان د استازو ګډون خورا مهمه خبره وه که چیرته دا کار کیدلی شوی. ولی ګاونډي هیوادونه له طالبانو سره هم د اړیکو او تعاملاتو کې په ویره کې دي. هغه ډیپلوماتیک اړیکې چې اوس د طالبانو سره لري هغه دومره په لوړه سطح کې نه ده چې وکولای شي په ډیپلوماتیکو مسایلو کې طالبان دوی ومني. هغه د قونسلي مسایلو د حل لپاره او د ځینې عادي راکړې ورکړې مسایلو لپاره د طالبانو سره منلي دي چې د دوی په سفارتونو کې یو نیم کسان مقرر شي. اصول دل شي چې غونډه څه فیصله کوي د افغانستان په حق له
طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. فکر کوي چې د طالبانو له ګډون پرته به د دې غونډې اغیز یا نتایج څه ډول وي؟
د بهرنیو هیوادونو فیصلې په عامه توګه چیرته موږ ورته دقت وکړو د 2014 کال نه را په دې خوا هیڅ وی په افغانستان کې عملي شوی نه دی غیر د دوهې د پریکړو نه. چلته طالبان د مسئله یو خواوه، خو په هر حالت کې د دوی فیصلې په طالبانو باندې به هم اثر ونه شي کړی. دا نه یوازې د دې لپاره چې طالبان ګډون کړی دی که نه دی کړی، ځکه چې طالبان په انحصاري توګه قدرت چلوي او د نورو هیوادونو حتی د افغانستان د ولسونو خلکو غږ ته هم غوږ نه ږدي.
مننه فردا صاحب. او وروستۍ پوښتنه دا ده چې طالبانو په افغانستان کې دننه اوس د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی، او د دې په نتیجه کې اوس مهال د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ په یو ډول سره په اړیکو کې یو بحران، یو کړکیچ راغلی. طالبان څه غواړي؟ غواړي پر نړیوالو فشار راوړي چې په رسمیت وپیژندل شي.
که طالبان داسې فکر کوي چې د نړۍ توجه ځان ته په دې خاطر راواړوي چې په هغو باندې فشار راوړي، چې کله د ښځو مسله، کله د تحصیل مسله، او کله د نورو مسایلو باندې دوی عمل کوي، چې هغه عمل کوي چې جهان ورته توجه وکړي. ولی دا په دې معنی نه ده طالبان په اشتباه کې روان ده که دوی داسې انګیري. طالبان باید د ملګرو ملتونو او د نړیوال غوښتنو ته توجه وکړي، او د افغانستان د خلکو هیلو ته پاملرنه وساتي. دوی لا تر اوسه پورې د افغانستان د خلکو غوښتنو ته هم پام نه دی ساتلی، او د بین المللي جوامعو غوښتنو ته هم طالبان مجبور دي چې یوه لاره په نظر کې ونیسي. دوی نشي کولای چې په دې اعمالو سره نړۍ باندې فشار راولي سو هغوی دوی په رسمیت وپیژني، ځکه چې نړیوال نورې غوښتنې لري، د زمان د او عصر سره متناسب غوښتنې لري، او دوی له زمان نه لري حالت کې ولاړ دي.
ژورنالیست او د چارو کتونکو فاروق فردا و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
پرون چهارشنبه د خوست ښار د صرافانو په مارکیټ کې نامعلوم وسلوالو یو صراف په ډزو وواژه. د خوست صرافان او د وژل شوي کس کورنۍ له امنیتي چارواکو غواړي چې د پیښې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري. په خوست کې ځایي طالبانو هم دا پیښه تایید کړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې اورو.
د چهارشنبه په ورځ د خوست ښار د صرافانو په یو مارکیټ کې د احمدشاه مندوزي په نوم یو تن صراف د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوی دی. خوستی صرافان وایي یاد وسلوالو پوځي یونیفورم لاره او غوښتلی چې د صراف لاسونه وتړي، خو صراف ورسره فزیکي برخورد کړی چې وروسته د وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوی دی. د صرافانو د اتحادیې مشر نظیف الله ورین آزادۍ راډیو ته د پیښې په اړه وویل.
د خوست ولایت د صرافانو په مارکیټ کې د یو صراف په دوکان باندې غله حمله کوي، او صراف په برهمنه ډول په شهادت رسوي. د موضوع د تعقیب لپاره مو شهید نقل کړو شفاخانه ته، بعد لغین لاړو ولایت ته، ولایت مقام مختم یوړو. د والي صاحب نه مو غوښتنه وکړه چې د ټولو تجارانو او په خصوصي ډول د صرافانو د امنیت ساتنې لپاره هغه څه چې موږ ضرورت دی په هغې برخه کې باید موږ سره همکاري وکړي. نو والي صاحب او نور امنیتي ارګانو په دې سبب نه ډاډ راکړو.
یو بل تن صراف انعام الله وایي دوی ته تر اوسه پیښه روښانه نه ده، البته صرافانو کار بندیز کړی او د وژل شوي صراف مړی هم د صرافانو لخوا ولایت مقام ته لیږدول شوی و.
اوس پر پیښه روښانه نه ده، اوس په هل مارکیټ باندې زمونږ ټول ملګري، زمونږ ټول د صرافانو اتحادیه په هل د ولایت مقام کې ده پریکړه به مشران کوي چې تر کوم وخت پورې به دا دوکانونه بندي د صرافانو خپل کار بندي اعلان کړی ده.
بل لوري ته د وژل شوي صراف احمد شاه د کورنۍ غړي او د سیمې اوسیدونکي هم له امنیتي او کشفي ادارو غواړي چې د دې پیښې عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د وژل شوي صراف کشر ورور محمد جمیل شاه وایي دوی هیڅ چا سره شخصي دښمني نه لري.
دغه کومه پیښه چې د زمونږ ورور په خپل دوکان کې په شهادت ورسولو، نو موږ د اسلامي اماراتو څخه دا غوښتنه کوو چې د مجرمین ډول پیدا او بیا د قانون منګول ته وسپاري.
کوم شخصي مشکلات موږ نه لرل چې مطلب د هغې وجه موږ دغه زیان رسېدلی.
د مندوزیو یو تن قومي مشر صدیق الله امول د قوم د ټولو خلکو غوښتنه دا ده چې دا پیښه باید په جدیت تعقیب او ژر تر ژره عاملین ونیول شي.
موږ نن یو ورور په خپل دوکان کې احمد شاه مندوزی بیرحمانه ډول په شهادت ورسېدو. د اسلامي امارت څخه د مندوزی قوم ټولو دا په یوه اتفاق یوه اتحاد رایه ورکړه چې قاتلین پیدا او اجیرتن د قانون منګول ته وسپارل شي.
بل لوري ته د خوست امنیتي چارواکي پیښه تاییدوي او وایي په دې اړه جدي پلټنې روانې کړې دي. د امنیه قومندانۍ ویان مستغفر ګربز ویل
د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. ان شاء الله چې اور استجزيات به د سره شریک په خاده جدي تعقیب لاندې ده.
یاد دی وی په خوست ښار کې داسې مهال د وسلوالو کسانو لخوا یو تن سره فشل شوی چې په دې ورستوي کې د غلا او زینې پیښې تر سترګو شوې دي.
دا شنبه او یک شنبه پورزو د ازادي رادیو د زینو خور خبرونو او راپورونو د بیا اوریدو فرصت لري.
د ازادي رادیو خبرونه په دغه ورځو کې د تخنیکی وسایلو د نوي کولو په خاطر په ژوندۍ بڼه خبريږي.
خو تازه خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو تعقیب کړئ.
ازادي رادیو ستاسو غږ.
اوریدونکو که غواړی چې د ورځې له تازه پیښو راپورونو نه خبر شئ، زموږ ویب پاڼې ته سر ورخکاره کړئ. ادرس یې www.azadiradio.com.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم
پس ما خو په قدیم کې په بوګه په ډول وخیدو.
اوس دا دود څنګه دی؟ وړاندې به په خبرونه کې واوري. ډاکټر محب سغم په دې نظر دی چې د نوې ناول دو زخ په جنت کې د دل نور او ناولونو متفاوته دی.
ریالیزم
د انسان ناپیژندل شوی مخلوق کتاب ژباړونکی عبدالرحمن فرقانی وای
اخلاقی ارزښتونو ته کار کول په بشری ټولنه کې تر دو ډیر مهم دی چې مادي ارزښتونو ته کار وشي.
په زابل کې نوی سیمه د لرغونو سیمو په توګه تثبیت شوی.
نوی او تازه اتلس د نړۍ تاریخي بدی یا تاریخي سیمه مرصد کو.
په دې خبرونه کې هم شعر لرو هم کیسه، او د خبرونه په ورستیو کې مو د نورستان په کامکیش کې یو باغ ته ورولو. پروژه کې به دا ادبي مجله پروژه کې له یو کلتوري دود را پیل کړو. کلونه وړاندې به د روژې په میاشت کې خلک پشلمی ته په ډولونو راپورته کېدل، خو اوس دغه ډولونه غلي شوي دي او د ډولو ځای ټکنالوژۍ نیولی دی. جزئیات په دې راپور کې.
ډول چې ډیری وخت په افغاني ټولنه کې د شادیو، خوشیو او چیغې په موقعو وهل کېده، خو ځینې وخت دغه ډول هغه مهال هم وهل کېده چې خلک به عبادت او اسلامي احکامو ته پاتول. کله نو وړاندې د افغانستان په ډیرای سیمو کې خلک په اسلامي ته په ډولونو راوښیدل چې اوس یې دود مخ په ورکې دودی. ځینې کسان په دې باور دي چې د دغه ډول ځای اوس موبایلونو او ګړو یو نیولی دی. د غزنی د قاضی کلا اوسیدونکی حضرت ګل چې شاوخوا 55 کاله عمر لري، دی وایي عجب وخت و چې خلک به په اسلامي ته په ډولونو راوښیدل. نوموړی وایي دغه ډولونه به هغه کسانو وهل چې په کلي کې به یې په ودونو او نورو خوشیو کې هم ډولونه وهل او هم به یې خدمت کاوه.
په زمای خو په قدیم کې به بوګه په ډول وښیدو، اوس موبایلان دی، د ساعتونه دی، زنګي په هغه باندې وښیږو. دلته دا موږ تاسې ډومان ورته وایو، دغه نور ورته وایو، وخت به تعین وسي په 2:30 بجو یا په 2 بجو. دوی به راوته سي وایي په د کلي کې د شاوخوا کې به یې ډول وګلی، چې به یې ډول وګلی خلک به پورته کېده په سیمې.
شمسدین هم تقریبا 60 کاله عمر لري. نوموړی وایي ډیری کورنیو به چرګان ساتلي وو، هغوی به خلک په اسلامي ته راویښول، خو تر څنګ یې د ډولونو وهلو دود زیات و، خو اوس خلک د ډول پر ځای په نورو شیانو پاڅیږي. شمسدین زیاتوي دغه ډول وهونکي ته به د اختر په ورځ په جومات کې د حق الزامې په ډول د کلیوالو له لورې خدای وس یو شمېر پیسې ټولېدې.
په خو خو خلک وښیدل خپله چرګان درلود، هغه به زنګونه کوله یا به ډول وګړه. اوس خو موبایلان راغلي دي، ورځ ساتونه دي، هغه به ټول وښي. اوس ډېر ښه دی، مېرې محبت زیات شوی دی وروره، که زه ویښ نه سم هغه انډیوال زنګ راته وږي، که ته ویښ نه شې هغه وږي. پس زما یې دی
دا په داسې حال کې ده چې کله به هم د کورنیو میرمنو ډیری وخته په اسلامي لپاره خواړه برابرول، نو ځوانانو به د په اسلامي دغه ډول ته د کلي په منځ کې څڼې اړولې، اتڼنه به یې ورته کول او ډیری وخت به دغه اتڼچانو سندرې هم ورسره بللې چې د په اسلامي د دغه ډول خوند به یو په څلور کړی و.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونې په دې برخه کې د دوو نویو چاپ شویو کتابونو له لیکوالانو سره شخېدلایم. انسان ناپېژندل شوی مخلوق ژباړه ده او دوزخ په جنت کې تخلیق دی. مخکې تر دې چې د دې شپاړل شوي کتاب په اړه معلومات تر سره شریک کړم، دوزخ په جنت کې کتاب ته به مخه کړم. دوزخ په جنت کې ناول ډاکټر محب الله خم لیکلی دی. دا د دوی څلورم ناول دی. تر دې مخکې ځان مرګی د ولسمشر فرمان او ځورونکي ناولونه چاپ شوي وو. همدارزې ظلمکیو ته دوه ناولونه لیکلي او خپاره کړي دي. دوزخ په جنت کې ناول په وروستیو کې پښتو ادبي غورځنګ کوټه له لوري په 216 مخونو کې خپور شو. ډاکټر سخم د دې ناول په مقدمه کې لیکلي دي چې مفکوره یې د ته په 2012 کال کې پیدا شوې وه. د کتاب په مقدمه کې دا خبره هم کړې ده چې دا ناول متفاوت دی. د دوزخ په جنت کې تفاوت د دوی له درویو نورو مخکینیو چاپ شویو ناولونو څخه څه دی؟ د ډاکټر سخم څخه به واورو.
تفاوت یې په څو شیانو کې دی. یو دا چې زما او د اکثر پښتنو لیکوالو آثار معمولا پر ریالیزم سبک لیکل کیږي، او دا د سبک په لحاظ د څو سبکونو د څو مکتبونو ګډول راځي. ریالیزم پکې شته او سور ریالیزم پکې شته. او بل تفاوت یې زما په نظر دا دی چې د نثر ریتم او آهنګ باندې مې تمرکز کړی دی، چیرته چې د مستۍ او د خوښۍ او د خوند کیسې دي هلته ریتم چستېږي چابه کېږي، چیرته چې بیا د غم او خفګان او خواشینۍ خبرې دي هلته بیا دغه ریتم مړ وي. دغسې تفاوتونه دي. بل تفاوت یې دا دی چې په دې کې ځینې دلیلې کې نګه تخیل دی، یعنی هڅه مې کړې ده چې تخیل ته لاره پرېږدم چې هرې خواته ځي، لکه خوب چې سړی ویني په خوب کې د پیښو مخه څوک نشي نیولی یا یې کنټرولولی نشي. که نه
تاسو دوه خبرې وکړې، یو مو ویل چې له څو سبکو مو کار اخیستی دی، او بل ورته مو دا خبره وکړله چې ځینې برخې مو داسې لیکلي دي لکه خوب، په خوب کې خو حواس په کنټرول کې نه وي او زمانونه او مکانونه هم سره ګډوډ شي. فکر نه کوي چې لوستونکی به بیا ستاسو د دې ناول په ځینو برخو کې ټکنی شي؟ فکر به وکړي چې مخکې خو یو ریالیستیک ماحول و، اوس څرنګه داسې شو؟
فکر نه کوم چې دا ستونزه وي، ځکه چې دا ماحول پایله همداسې یو خیالي ماحول دی. د جنت یو متفاوت تصویر دی، نو هلته هر څه له پایله متفاوت دي. زه فکر کوم چې لوستونکي بیا ذهن دې ته چمتو کېږي چې ناببرې پېښې او غیر عادي صحنې پکې وګوري.
په دې پیل کې چې تاسو دا خبره کوي، په نړۍ کې چې مشهور آثار ګورو که پیلې ناشنا خوندي لکه د کافکا ناول، نو بیا لوستونکي قناعت حاصلوي چې وروسته هم همدا پیښې ومني لکه څرنګه چې دي. لیکن که چېرته یوه برخه کې بیرته ریالیزم ته تاسو ورغلي یاستئ، بیرته که دا پوښتنه تکرار کړم، بیا هغه ریالیستیکه برخه لوستونکي ولې ومني؟
ځکه چې هلته له همدغه خیالي ماحوله د وتلو خبره کېږي. یعنی دغه کرکتر هلته مثلا د هندارو دره ده، او هلته چې د هندارې یو ور پرانیزي بیا نو هغه جنت ته راوځي بیرته دنیا ته، او بیا په دنیا کې چې هر پیښه کیږي نو هغه ریالیستیک پیښې دي، او بیرته چې ورځي بیا نو بیرته هماغه خیالي صحنې او تصویرونه منظرې دي. زه فکر کوم په دې خاطر باید د منلو وړ وي چې هلته د یوه ماحول بل ته د تګ راتګ خبره کیږي.
کله یوه ماحوله لوستونکی بل ماحول ته لاړ شي نو تاسو لکه څنګه چې توضیح کړه زمينه ورته برابر شوې ده، لیکن دغه زمينه که بیا برابر شي او د بیرته خیالي ماحول ته ورشي، دلته د لوستو پر مهال څه فکر کوي چې لوستونکی به داسې احساس نکړي چې څنګه وشو، او بیرته د زمينه سازي خو هم سخت ده. آیا د زمينه سازي تاسو په تفصیل کړی ده او کنه یوازې مو همدا ویلي دي چې دا د اوس جنت ته داخل شو؟
نه، اصل خو عمومي بهیر خو د قصې داسې دی چې په جنت کې هر څه پیښیږي، دا چې مځکې ته راځي دنیا ته راځي دا په حقیقت کې فلش بکونه دي، د ده تېرې هېرې دي، دغه اصلي کرکټر، او دی هلته د ځینو پوښتنو په ځوابونو پسې تلوسه وي چې د پوښتنې ځواب کې مثلا زه څوک یم، او دا ځینې خبرې چې ورته اشنا ښکاري، ځینې څېرې، ځینې غږونه، بویونه، دا چې ورته اشنا ښکاري حافظه یې تشه وي. نو د دې په لټون راځي دنیا ته، او دا خپل ژوند خپلو سترګو ویني. یعنې دا په حقیقت کې دغسې فلش بکونه دي، خو په دې رقم چې عملا راځي او موږ ته یې ښیي اکچولی. نور نو چې بیا بیرته هغه عادي بهیر ته ورګرځو، دا خو لوستونکي بیا پوهېږي چې دی خو هم دلته په دې جنت کې و.
دلته دا فلش بکونه څومره لنډ دي؟ یعنی مثلا څو مخه، څو پاراګرافه په اوسط څه؟
فلش بکونه معمولا تر نارمال اوږده دي. دلته
څه شي تاسو دې ته وهڅولی چې دغه فلش بکونه اوږده کړي؟ د فکرم کاوسې دغه برخه هم متفاوته وي او کنه په طبیعي شکل باندې یا په غیر ارادي شکل باندې هم درس راخلي؟
او اصلي خبره دا ده چې زمو هدف خود دا ده چې د دغه کرکټر هغه احساس وکړم چې په جنت کې دی، خو جنت ورته دوزخ ګرځېدلی دی. دا څنګه کیږي؟ دا هغه وخت کیږي چې د خپل تیر بیرته ور یادېږي، خپل پخوا زمونه، خپل پخوانی ژوند یا اصلي ژوند، دنیایي ژوند. نو د دې لپاره چې دغه دنیایي ژوند هلته لوستونکو ته وښودل شي او منعکس شي، دی باید دغسې په تفصیل هر څه موږ ته ووایي.
تر اوسه پورې چې کوم لوستونکو ستاسو ناول لوستی دی، هغوی په دې برخه کې له تاسو سره بحث کړی دی، او یا یې درته ویلي دي چې ځینې ټکي یا ځینې صحنې د دوی له خاطره د دوی په ذهن کې ډېر واضح نه دي، او یا ځینې صحنې د لوستو پر مهال ترې ګډوډې شوې دي؟
نه، البته تر اوسه پورې ډېرو کمو دوستانو دغه کتاب لوستې دی، او درو څلورو ما سره خپلې خبرې شریکې کړې دي، داسې څه نه دي ویلي.
په هغه څو کسانو کې چې د ښاغلي زخم ناول دوزخ په جنت کې لوستی دی، یو هم کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل دی. له دوی څخه به واورو چې د دې ناول په اړه څه نظر لري.
په دې ناول کې ډېر کرکټرونه لوبیږي، خو اصلي کرکټر یې یو زلمی دی د ګلاب په نامه، چې د ناوړو کورنیو اقتصادي، سیاسي او محیطي شرایطو له امله دې ته اړ کېږي چې ګاونډي هېواد ته هجرت وکړي، او هلته بیا د دین په نامه ځینې استخباراتي کړې د ده د مجبوریتونو نه استفاده کوي، او بالاخره دای په دغسې یو کرکټر بدلوي چې هم د ځان مرګ ورته آسان دی، او هم د نورو په مرګ کې سعادت ګڼي. دغه ناول زما په نظر د حقیقت پیژندنې یا د معرفت په پیچلی سیستم او پیچلتیا باندې لیکل شوی. په ناول کې ځای ځای دغه هم راته تصویر کیږي چې هغه خلک چې د دین په نامه یا د اخلاقو په نامه خلکو ته د خیر او ښېګڼې خبرې کوي، یا ځان ورته تر نورو غوره ښکاري په اخلاقي او معنوي لحاظ، هغوی په خپل ځان کې د څومره تضادات ښکار دي. دوی خپل هغه چاري کوي چې ممکن ډېر زمونږ په اصطلاح بدینه خلک یې همونه کې خو ځان ورته د دنیا او د 8 میلیارده انسانانو تر ټولو معنوي کس ښکاري. بالاخره په دې ناول کې تیمز ژبه کریکټرونه د کریکټرونو د اروایی حالت ترسیم ډیر زیات جالب دی زما په نظر چې هم د موضوع د لحاظه چې ډیر زیات مهمه او حساسه موضوع دی او د نننۍ نړۍ د اوسنیو علومو ډیره حاده موضوع دی چې حقیقت څه شی دی، څنګه درکولی شو، د حقیقت په وړاندې خنډونه څه شی دي. دغه د حقیقت سفر کنه، حقیقت ته د حقیقت جزیرې ته سفر پکې تصویر شوی چې څومره سخت دی او څومره کړاوونو نه ډک دی، او هغه کوم عوامل دي چې موږ د سفر نه راګرځوي او زموږ په لاره کې خنډونه او غرونه جوړوي. له بلې خوا د دې ناول تخنیکي برخه ژبه کریکټرایزیشن یې او د کریکټرونو د اروایي حالت ترسیم دا ټول مهم دي، او زما په نظر چې زموږ ځوان ناول لیکونکي ډېر څه ورنږدې کولی شي. امکان دی ولري چې د دې ناول د موضوع سره یا د موضوع د ارائې له طریقې سره او د تیم د تصویرولو د تر سره ځینې لوستونکي جوړ نه وي او د ځینو دپاره د منلو وړ نه وي، خو زما په نظر ادبي اثر یا رښتونی ادبي اثر ډېر د رښتیا او دروغو په تله هم نه تلل کېږي، او بل دا چې ضرور نه دی چې ټولې خبرې د یو اثر سمې وي او یا د ناسمې وي. په ادبي اثرو کې مونږ د یوې موضوع یا د یوې پدیدې په اړه د لیکوال زاویه یا نظر لیدلی شو، دغه نظر ممکن سم یا ناسم وي، خو په هر صورت د لوستو وي او کولی شي چې ډیالوګ ته، کمیونیکیشن ته، خبرو ته او بحث ته لاره هواره کړي. او په دغسې ټولنه زموږ غوندې په یوه ټولنه کې چې خبرې، سوال کول، پوښتنه کول او شک کول جرم دی، زما په نظر دغسې اثر ګټه کوي او لوستل یې بې ګټې نه دي چې هغه خلکو ته شک کول ورزده کړي د پیښو تر شا د علتونو د پلټلو او فکر ور پیدا کړي، او بالاخره لوستونکي دې ته وهڅوي چې ټولې پیښې د یوې زاویې نه ونه ګوري او د متفاوتو د بېلابېلو زاویو نه، د متفاوتو علمی او سینسی نظریونه او د متفاوتو شرایطو نه پیښو ته وکتلی شي. دغه ناول لوستونکو ته دا ځواک ورکوي چې حقیقت ته زموږ ټولنیز، اخلاقي، دینی، فرهنګي او سیاسي نظام ته د متفاوتو زاویو نه وکتل شي او د هغوی په نیمګړتیاو باندې بحث وشي. زما په نظر دغه لویه خبره ده چې یو اثر مو د خوند او د لذت څنګ د دغسې جدي موخو په ترلاسه کولو کې هم راسره مرسته وکړي.
له ډاکټر درمل څخه مننه. د انسان ناپیژندل شوی مخلوق په نوم کتاب تازه په کابل کې چاپ شوی دی. دا کتاب د پانتون استاد عبدالرحمن فرقانی ژباړلی دی. تر دې مخکې دوی د اسلام د مالی نظم یو څنډه، عملونه څرنګه ثبتی شي او هنري انځور په قرآن کې کتابونه ژباړلي او خپاره کړي دي. انسان ناپیژندل شوی مخلوق کتاب فرانسوي ساينس پوه او لیکوال الکس کارل لیکلی دی. دی په 1944 کال کې ومړ. تر مرګ 2 کاله مخکې د فیزیولوژي او روغتیا په برخه کې جایزه واخیسته. د انسان ناپیژندل شوی مخلوق کتاب تر نړیوالې دوهمې جګړې مخکې په اروپا کې له هغو محدودو کتابونو څخه و چې ډېر پلورل شوی. له ښاغلي فرقانی څخه مې د انسان ناپیژندل شوی مخلوق ته کتاب د ژباړې په اړه پوښتنه وکړه چې دا کتاب له کومې ژبې ترجمه کړی دی.
دا کتاب په عربي ژبه یا عربي نماز وړلې دی چې هلته یې نوم دی الانسان ذال کلمه.
کومې خبرندوی ټولنې چاپ کړی؟
دا سمون خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی. په دې کتاب په رابطه یو اضافي معلومات دا مو یم چې د دوه مؤلف کارل الکسس کارل د نوبل د جایزې ګټونکی شوی دی. نو دا کتاب په دوه خاطر باندې ډېر مهم دی چې دا هغه د خپل ژوند په دوه برخه کې مسلکي کوم ژوند چې تیر کړی هغه تجارب راخیستي دي او هغه په اساس باندې د انسان خلقت او د اوسنی تمدن حرکت ډیر څه کړی دي پر تل کړی دي چې کومه هده پوری د تمدن او د انساني جوړښت طبيعي چې جوړ شوی دی کومه از یو د بل سره اړخ لګوي کپدو کې ستونزې دي. نو ما په ان باندې یو جالب بحث کړی دی که څه هم چې دا کتاب تقریبا نویا کاله یا شپته کاله مخکې چاپ شوی دی خو دا ازښت ډیرو ژبو ته ژباړل شوی دی. په دې خاطر باندې هغو کال چې چاپ شوی دی د کال تر ټولو ډیر پلورل شوی کتاب دی.
دا کتاب فرخاني صاحب تاسو په څومره وخت کې وژباړه؟
دا خو تقریبا ما په حدود یو اته میاشتو کې وژباړله او علت یې هم د دو چې ډیر وخت د مونه واخیسته کړي کتاب د هغه د لحاظ صفحو د لحاظه دومره ډیر نه وه تقریبا یو سل شپته اویا صفحو کې ټول هغه شوی دی بشپړ شوی دی. خو علت یې د دو چې مونه ډیر وخت واخیسته هغه دا وه چې د طبي اصطلاحات په دو کتاب کې چې استعمال شوی وو اکثره وخت سره زه د ستونزې سره مخ کېدلم چې غوښتل مې هغه مفهوم یې په پښتو ژبه کې زر پیدا کړم چې هغه مرواج وي او په طبي ډګر کې هغه پېژندل شوي اصطلاحات وي. نو ځکه مې ځینو ورونو ته چې دو برخه کې تخصص درلوده لکه ډاکټر ابراهیم شینواری چې موږ د موږ ډېر محترم ورور او ګران ورور دی په دوی برخه کې وګور سره کومک وکړه او بل ډاکټر عبدالقدیر قادری په دو د اصطلاحاتو په برخه کې دی مصر کومک وکړه. نو یې مونه لږ ډېر وخت واخیسته.
د ښاغلي فرقاني ژباړل شوی کتاب انسان ناپېژندل شوی مخلوق په امریکا کې د میشت افغان زبیر زلالی په مالی لګښت په کابل کې چاپ شو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
وړاندې په دې خبرونه کې هم شعر لرو هم لنډه کیسه خو سمدستی به تاریخ ته مخه کړو. په زابل کې اتل سیمې د تاریخي ابداتو په توګه ثبت شوې دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات کلتور ریاست مسؤلان وایي د تاریخي سیمې د زابل په لرې پرتو ولسوالیو کې ثبت شوې دي. بلخوا د زابل اوسیدونکي د تاریخي سیمو د ساتنې لپاره د تدابیرو د زیاتوالي غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تاریخي سیمو د غصب، تخریب او تاریخي آثارو د قاچاق راپورونه ورکړل شوي دي. تفصیل زما د همکار پورا پور کې.
په زابل کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست رحمت الله حماد که څه هم په څرګند توګه د دغه نو سبسو تاریخي سیمو یادونه نه ده کړې خو وایي دغه تل سیمې د زابل په نوبهار، شملزو، شاجوی او خاکي افغان ولسوالیو کې سبسوي دي. د نوموړي په وینا تازه سبسوي سیمې د هیواد تیرسوي تاریخ سره مستقیم تړاو لري چې ساتنه او پالنه به نوی نسل ته د تیر پاړه د ذهنیت ورکونې ترڅنګ د سیلانیانو د ورتګ لپاره هم ګټور وي.
د بستان شنیسی کوم غړي چې دلته راځي د وزارت څخه هغه به له بل وختونو کې مرول وسالي ته لجلې دي. د لېچ زموږ پر ریاست کې د پرهنګ ګرځندوی امریات تر چتر لاندې د تاریخي ابداتو مدیریت لرو. دغه کسانو لجلې د مسلکي کسان تر څو د زابل ولایت په مختلفو برخو کې په مختلفو سیمو کې د تاریخي ابداتو څېړنه وکړي ثبت کړي. نو تر دې دمه موږ پرې لښوي چې نوي او تازه اتلس دانې تاریخي ابدې یا تاریخي سیمې موږ ثبت کړو.
طالب چارواکي وایي د دې نو سبسو تاریخي ابداتو سره د زابل د تاریخي سیمو شمیر 28 ته ورسېدی. بلخو د زابل وسیدونکو احمد الله او جمعه خان د تاریخي سیمو د ساتنې لپاره د تدابیرو د زیاتوالي غوښتنه کوي.
په دې کې باید زیاته هڅه وشي تاریخي آثار او سیمې وساتل شي ځکه دا د هیواد لپاره او زموږ د نسل د نسلونو لپاره د نورو مراجعینو لپاره د بهرنیو سیلانیانو لپاره خورا ارزښت من ثابتیږي.
باید دوی د خپلې سیمې وساتي ځکه دلته که موږ ته وګورو دلته خارجیان هم راتلل دا زموږ قوي وطن په دې عمر چې جوړېږي هغه په سیاحت باندې جوړېږي. سیاحین راځي عمر ته د هغه سرمایه هم ډېرېږي خلک هم دی بل ځای څخه راځي دغه شي دا ولایت یا دغه سیمې ارزښت ورسره زیاتېږي.
په زابل کې طالب چارواکي په داسې حال کې د اتلس نو تاریخي سیمو د ثبت خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تاریخي سیمو د غصب، تخریب او تاریخي آثارو د قاچاق راپورونه ورکول سوي دي. د زابل بالاحصار او په دغه ولایت کې د میرویس نیکه کلا هغه مهمه تاریخي ابدي دي چې د نه پاملرنې له امله ځینې برخې ویجاړې سوي او رستربلې د تخریب لګواښ سره مخامخ کیږي.
په زابل کې اتلس سیمې د تاریخي سیمو په توګه رسمن ثبت شوه. خو په دې ولایت کې لا هم د تاریخي آثارو د قاچاق هڅې روانې دي. په روسیو کې د زابل د کلتور او ګرسندوی عامر عبدالولی بشرمل اسدی راډیو ته له قاچاقورونکو څخه د دوو مجسمو د نیولو خبر ورکړ.
د بودایي دورې پورې تړاو لري، ځکه مجسمې یا پوت جوړونه تر هغه وخته په افغانستان کې شتون درلود په نورو وختو کې نه و. نو الحمدلله د شاجوی ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو د لورې څخه د شخصي خلکو څخه نیول شوي قاچاق کولو او د دې سودا شوي ول بیا قاچاق مخه نیول شوي ده. تر خپل امنیه کومنني پر رسولي دغه څخه موږ په غوږ باندې ځینې راوړې سم تسلیم کړې.
په زابل کې یو ملي او یو شخصي موزیم شته. بل لورته په لوګر کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د دې ولایت د لرغونو سیمو د لیدو لپاره په روسیو کې د یو شمېر بهرنیو هیوادو اتباع هم ورغلي دي. زما همکار سلطان محمد سرور د لوګر د اطلاعات فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم د مرکې په پیل کې پوښتلی چې هغه کومې ځانګړې سیمې دي چې سیلانیان یې لیدو ته ورمات شوي دي.
لوګر هغه سیمې چې هغه نسبتا هغه د تفریحي ځایونه دي، داسې تاریخي او قدیمي وقت لري، مخینه لري، لکه مثلا یو سیمه ده هغه چې محمد عارف ولسوالۍ کې سرخاب سیمه ده، یا تاریخي ابدي دي چې کومه نقاشې شوي دي، تاریخي د عباس صف کې ولسوالۍ کې مولانا صف سیمه ده، خوخي ولسوالۍ کې د اپتک سیمه ده، دغه سیمه په خروار ولسوالۍ کې کومه تاریخي سیمه چې د کاپرکور ده، مرکز کې کومه وایي کاپرکور چې موږ سوخت مخې تثبیت کړی ده، او دغه سیمه د برکې برک ولسوالۍ کې د تختې جم شې چې دا اول د کومه تاریخي بستاني سیمه چې ده. موږ دا چې نه نورم چې موږ یې غوړې علاقې ست دي چې داخلي او خارجي شرایط راځي دا وړي نه کیږي.
مننه رئیس، تاسو څنګه پیګی چې مثلا شمیر د سیلانیانو چې خارج نه درځي یا له داخل نه درځي لوګرته زیات شوی، تاسو په دغه سیمه باندې ټیکټ لګولې که څنګه چا؟
نه ټیکټ نه لګیدل، خو موږ دا چې کله دوی راځي سیمه ته یو لري سات باندې رسېږي تر دې چې موږ اجازه منې لري مکتوب اساس نه لري ارا سوسی لوګر تر دې دي تر پرهندې جاجینه د سره دی او راپېته نه کوي نشي تلای نو ته مونته درا کی چې خلک یې کمره دي زیات تر دې. ایا
ویلی سوسی په داخلي سیلانیانو د کوم سیمو زیات خلک درغلي او خارجي سیلانیان د کوم هیوادونو؟
داخلي هم د نږدې ولایتونو کابل د غراشي شاخونو ولایتونو دي، نو هڅه دی قندار دي من خلک کمره دي چې وسنې دي کابل خاطر راغلي دي. ها خلک چې راځو ته نه راغي دي ورکړي چې ویل چې ګلوري ورته یو مومن کله نه دی ویل چې خلک راځي په خارجي اتباو کې بیا خلاصي خلک زیات راځي دي او نن خلک دي چې د روسیې ځینې خلک هم راغلي دي او چې نور هیوادونو ست دي کله لندن خلک راځي، جرمن خلک راځي، مړه هیوادو ور راځي راځي نور نشي متفارق راځي خدای هیوادونو نسبته بیا نور ته زیات راځي ورو ښه.
بل پښتنه مدار د رئیس صاحب چې دغه سیلانیان خصوصا خارجان کدا سی یا داخلان څه سهولتونه ورته لري؟ تاسو د اسوګن لپاره هوټلونه لري کني لري؟
زه هم د هوټلونو په برخه کې یو زمره غمه دي د سهولتونه دي جاسوی خودمو راځي چې لوګر کابل ته نږدې ولایت دی، روزمره راځي هر شهر چې سره خپل مکتوبې مرو سوري جراسي سرونکو سماجګر پر دوی خپل سیمه ګوري دیدن کوي ځي ځینې وخت سیمه چې دوی بشپا کابل ته وړي سهار دلته بیا راځي کله چې دوی په ورځ کې خپل کار سره څنګه رسیدي. او خو را هم لوګر کې هغه ځای دی د دوباشته لپاره د سکو سیتو لپاره یو ټولونو د شنور د شي د سیتو د نړۍ مهاله سیوی او شش کوین سره دې پاک هم کار وکړ تر څو دې کې سکو سیګ ماش په لوګر کې وځي.
ورستی پښتنه دا ده چې ځینې سیمې د تاریخي یا لرغونو آثارو بسنی آثارو د محافظت په حق له اندښنې دي، خصوصا د مس عینک د دغو سیمو د محافظت لپاره تاسو څومره هلې ځلې کړي یا څومره مطمئن است چې ساتل کیږي؟
موږ په لابل ورځې نسکر اسلامي امارت راغلی ده د سیمو چې موږ ولسوالۍ کې چې کوم دي امنیت قومندان چې کوم لري د ګران دي او دغه سي امنیت قومندان دي دا چې شهبالات کوم جراسي دي نو سره موږ ورو وخت وخت مونږ د سنن کو د ویشه ته باندې ادا کوي چې چې موږ د زوته و لاسو نو لري هغه قانوني کیندنی نه کېبل داس نو موږ د کانون دا دمه کړی دی ولسم سره همکار په دې بس کې او مثلا کې کوم غوس تقریبا څلګون او تنه اسکر لري ولته مخاطبین لري چې څه هم تشویش موجود نه ده. او لا هم راکه سره څه پوهی شي شکایت مونږ نه راغلي چې په تاریخي سیمه کې دا چې بستاني سیمه کې چې لاسو نه کړی بیا بل داسې او مشکل موجود دی. نو کامل اطمینان ده موږ باندې موږ برخه کې مطمئنی.
په لوګر کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
وړاندې د فیصل ځلاند لنډه کیسه لرو، خو مخکې تر دې د محدثې سندرې شعر د دې په شخ کې.
سینه سوی ګرځوم د عشق پر هره، تر کوسی یم له کوره در په دره، ته بایللې مینې یاد خدای دی مړکه، سره لمبه وې نن مې پورته سوې له سره، تل دې دغسې زموږ سترګو کې اوسې، پرې دې نه وځې د غرور له دې کمره، څه په غم لړلې شونډې کړې خندانې، زار دې ښکل یاد خندا له دې هنره، دغه ځمکه او اسمان به مې خلاف سي که د ځان په اړه وکړمه خبره، زه له هېچا ګیله نه کومه ماته، هره سخته د راپېښه له باوره، اوس حیرانه یمه غم په څه غلط کړم، نه نشه خوند راکوي او نه سندره.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو او آزادی رادیو ویب پاڼه کې اوریدلی شئ. د لالا په نوم د فیصل ځلاند کیسه د دوی په شخ.
د میز له ټک ټک سره مسترګې رڼې کړې، لکه سړی چې په خوب کې راپورته شي. څه مې نه لیدل، په خپلو سترګو مې زور راوست، د ته مې پام شو، په ټوخي کې یې غږ ورک و، لکه چرګ چې حلال کړی یوازې بدن یې خوځېده. خدای خبر چې څومره وارخطا شوم. خپل کټ مې لاندې راټوپ کړل، دی مې راپورته کړ. په خوله یې سپین زګ ولاړ و، رنګ یې لکه زندۍ کړی دی چې وي سپین او تور اوښته و. په خپل ځای کې مې راسم کړ، پیاله مې ورډکه کړه، د چایو رنګ اوښتی و. یو غړپ یې وکړ، بیرته یې راته ونیوه، لکه چې په طبیعت یې نه و برابر. دا مې دوهمه ورځ ده چې په روغتون کې ورسره تېروم. د الکولو او درملو بوی له باروتو کم نه دی، نه مې خوراک ته پرېږدي او نه آرام ته. کله مې له ډېرې غصې سر راباندې وګرځي چې دا پردی بوډا څه په بلا وهې، ګاونډی دې دی نو څه پلار خو دې نه شو، بېرته ولا حوله ووایم. لکه ځان ته چې قناعت ورکوم، له ځان سره وایم اوبال لري چې زامن یې وای ولاکه یې تا ته احتیاج کړی وای. دې خبره مې لږ زړه راسپک شي، د ده څېره هم زور نه راکوي. په ذهن کې راتېرېږي څه وکړي، بیچاره مجبور دی، پیلې لورګانې خو یې نه شي ورسره بستر کېدای. زه په همدې سوچونو کې تللی وم، ته مې په اوږه لاس راکېښود، له یې وخوځېده. تا سره په عذاب مې کړې؟ سر مې د نه په بڼه ورته وخوځاوه. ده په خپله څو تاره سپینه ږیره کې ګوتې تېرې کړې، د اتاق چت ته یې وکتل. ځواني جارشم، نوم یې جارشم. ما ځان کون پرې واچاوه، ستړی او بې خوبه وم. د وسې مې نه کېدل چې بنډار ورسره وکړم، هسې هم ټولې خبرې تکراری وې. یا به یې د زوی او پلار نقل کوه، یا به یې د ځوانۍ ارمانونه کول. سر مې ښکته نیولی و، د خپلې خبرې پسې اوږدې کړې. که په ځوانۍ کې لوی کارونه وکړو، په زړتوب کې به دا ارمان نه راځي چې کاشکې بیا ځوان شوی وای. دا خبره یې لکه د ټوپک مرمۍ به در راباندې ولګېده، لکه ما چې پر غوږ وهي. یو ځل مې غوښتل ورته ووایم چې له دې بل لوی کار شته چې له پردي بوډا سره شپه په ویښه تېروې او اوتې به اوتې زغمې. بېرته مې خپله خبره راونیوه، د باندې ووتم. یخ و، د روغتون په انګړ کې څوک نه تر سترګو کېدل. موبایل مې وکاته، د ده د کور له شمېرې څو زنګونه راغلي وو. زنګ مې ور وکړ، د ځوان نجلۍ غږ راغی. هلو لالا جانه. لالا دې اوس ښه دی، سمسور یم. دې وخندل، ته مې مطلب وې، پلار جان ته خو ابا وایو. له ځان سره خجالت شوم، خپله خبره پښیمانی راغله. په خندا مې ورغبرګه کړه، زه هم ګنګس یم. جان تاسو ډېر په زحمت شوئ، پروا نه لري، حق را باندې لري. ابا اوس څنګه دی؟ بیخي ښه دی، ټوخی هم مخ په ورکېدو دی. ښه شکر، لږ وروسته زه او مور هم درځو. موبایل بند شو، فکر مې وکړ زه له کومې خوا لالا شوم، دا نجلۍ بیا څوک وه. د ده مشرې لور خو سمسور ورور بللم، د دو نورو یا ته نه راځي چې کوم نوم یې راته اخیست. په ذهن کې راوګرځېدل، کشرۍ به یې وه، لکه سړی چې په خپله خبره خوښ شي ناڅاپي مې له خولې راووتل. کاشکې هغه وي. ساعت ته مې وکتل او کمې شپږ وې. له مخامخ دهلېز یوه نر سره ووته، په موبایل کې یې خبرې کولې. ماته یې پام نه و. بېرته ننوتم، ور مې ورو خلاص کړ. د ده سترګې پټې وې، پر هاره یې خود. خپل کټ ته وختم، اوږد وغځېدم. داسې احساس مې کوه لکه د چا انتظار چې کوم. ناراحتي مې ورکه شوه. اوس د الکولو بوی او د ده خرهاری هم بد نه راباندې لګېده.
د افغانستان د اخیری پاچا محمد ظاهر شاه لخوا د نورستان د کامډیش ولسوالۍ اړوند د کمو په سیمه کې د جوړ شوې بڼ ودانۍ د ړنګېدو او په بشپړ ډول د له منځه تللو له ګواښ سره مخامخ ده. دا بڼ او ودانۍ په 1343 لمریز کال کې جوړه شوې چې هر کال به پاچا د هغه د کورنۍ غړي، یو شمېر چارواکي او کله کله به ورسره بهرني مېلمانه هم ورتلل او هلته به د غرڅانو او نورو غرنیو څارویو ښکار کاوه. د کمو بڼ یو ځل روسانو بمبار کړی و او بیا له امریکایانو سره په جګړو کې سوسول شوی و چې اوس یې لوګي وهلي دیوالونه لا هم ولاړ دي. د سیمې خلک د دې باغ رغول غواړي. روحوله انوري راپور لري.
د نورستان په ختیځ کاندیش ولسوالۍ کې د غره پاړه او د خړ په خوا کې د سیړی او زیتونو د ګڼ ځنګل په منځ کې د افغانستان پخوانی پاچا ظاهر شاه یو بڼ جوړ کړی او پکې یو ښکلې ودانۍ هم آباده کړې وه. هغه مهال یې له رنګارنګ ګلانو معطرې وږمې خورېدلې. په ونو کې بېلابېلو الوتونکو ځالې جوړې کړې وې او زړه راښکونکو نغمو یې فضا نوره هم رنګینه کړې وه. شاه بهر کال دلته د سیاحت او ښکار لپاره راتللو او راتک سره به یې ځایي اوسیدونکي زیات خوښ و. دیره به یې ګرمه وه. هره ورځ به ورته په لسګونه قومي مشران او ځوانان د لیدلو او خدمت لپاره راتلل. په بڼه ودانۍ کې به د شاه کورنۍ ساتونکي، بهرني سیلانیان او د هغه د ښکار ملګري راټولول. خو له کومې ورځې چې په افغانستان کې جنگونه پیل شوي، دا ښکلې بڼه ودانۍ چې یو وخت د شاه د خوښۍ او د میزې و، د جګړو په یو سنگر بدله شوې وه. چا یې د ساتنې لپاره جګړه کوله او چا یې د نیولو او ویجاړولو په خاطر په بمونو او ګولۍ ویشتله. چې په دې کشمکش کې دوه ځلې ړنګه شوي او شین بڼې د باروتو په لمبو سوځېدلې دي. اوس هم پکې ولاړې سوځېدلې ونې، بوټي او پلوګیو تور شوي دیوالونه پرې د تیرو شوو تیریو او ناخوالو ګواهي ورکوي. د نورستان قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت راته وویل د جګړې یوې خوا هم د هیواد د نورو برخو په څیر په دې شاهي بڼه ودانۍ رحم نه دی کړی.
دا تاریخي ودانۍ یو ځل د روسانو د یرغل په وخت کې تخریب شوه. بیا وروسته د افغانیت په نوم باندې یو خیریه موسسه د دوباره آباد کړه، تقریبا په پخواني شکل سره، او تر 2009 کال پورې دا ودانۍ په خپل ځای وه. چې بیا په 2009 هم کال نو وروسته امریکایانو او د مجاهدینو د جګړو په نتیجه کې د ودانۍ دوباره تخریب شوې ده، کاملا د منځه تللې ده. یو باغ هم وو چې د چارمغز او انارو او د مڼو ونې پکې وې چې دا اوس کاملا تخریب ده.
دا بڼ او ودانۍ په شاوخوا تجربه سمکه کې د پوخانی شاه ظاهر شاه لخوا په 1343 لمریز کال کې آباده شوې ده. چې د سیمې د اوسیدونکو په وینا، یاد ازمکه شاه په خپلو پیسو اخستی او بیا یې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د توریزم ریاست ته سپارلې ده. انجینر محمد عیسی وحدت او نور دورستانیان له اوسنیو چارواکو او مرستندوی دارو د کمو یا شاهي بڼه ودانۍ رغولو غوښتنه کوي.
مونږ نورستانیان یو ځل بیا د حکومت نه او هم د بین المللي ټولنې نه دا تقاضا لرو چې د دغه تاریخي ودانۍ د دوباره احیا لپاره لاس په کار شي.
په نورستان کې چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د کمو تاریخي ودانۍ او بڼ بیا ورغوي. په یاد ولایت کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي راډيو ته ویل
چې دا ویل جمله یو هم په ختیځ نورستان کامدیش لوسالۍ کې شاهي باغ شاهي قلا یا هم د کمو باغ دی یا د سیمه په هم قدرتي خلا لري خو په ځنګړي ډول یاد باغ چې دلته وجود لري د سیمه خلای سوچند زیاته کړی ده دغه تاریخي شاهي باغ او ورته نور تاریخ زایونو د بیا رغونی برخه کې مخبل حل ځلې کړی دي مرکز سرمو وخت په وخت دغه موضوع شریک کړی ده او لګیاو ترسو یاد سیمه او تاریخي زایونه اولن دولت سره سبب شي او بیا دویم قدم کې ورغول شي
په نورستان کې د کمو باغ په څیر نور زیات تاریخي زایونه شتون لري چې نه تر اوسه د افغانستان په تاریخي اثارو او ابداتو کې ثبت شوي او نه هم د ساتنې او بیا رغولو ته کوم پام شوی چې له امله یې ډېرې د لمنځه تللو ګواښ سره مخ دي
له همدې راپور سره دا رادیوي مجله راغونډوو زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم شدیوی
ولا آثار بشي ولا آثار بشي ولا زمالا